یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې لفریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکه مهم خبر مسرته کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وزیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته او ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې شغلې غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخاورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوی. د دې سفر په اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاول کوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. سلور نفر وسلوال ترارګر وژل شوی دی او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي. هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال تر هرګر حالت هم وژل شوي دي.
بلک زید غرز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتره زیات پوخت سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوختول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. شغلی شورش په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي خو شمېر نه دی ښودلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړل. د شورا پر خپل وی پړنه په یو خبر پړنه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د شوزو د حقونو سولې دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومنده شوی. هغه زیاته کړې چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومنده نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې ایښودل شوی دی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې یې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې کړې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر ما یادېږي ژغ کړی چې د ناګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په ناګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام یف ویل چې له دغو دریو هیوادونو غواړي د ناګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي خو په دې شرط چې د خبره د هڅې بې طرفانه وي. او امریکا او اروپای ټولنې د بلاروس د اگست له درغلې وډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې د بندیزونه ولګول. بلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بلاروس له خپل لوري یو لیست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخله دی. د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي او یو شمېر هم انتخاباتو د برخي مسولین دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیرغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې تر څنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوري دروونو خبرو په اړه وري.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حدا پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنوي موضوعات کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمه کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی، په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو، په ورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه پکې ټاکنې روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نه وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیر مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداسې نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ را رسېدلې دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکني، یو تن قومي مشر او ځوانانو سپینګرو خبرې کړي دي. ټول ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیارغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپل خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې صالح صاحب خپل خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو، او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
اریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ور سره خبرې وکړي، د ازادي رډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي، نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې دا ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په خرنه کې او په ښار کې دوی لاریون که بیا او دغه د لاریون لامل هم دا و چې دوی ته اجازه نه ورکړل شي. په زمن کې خبريالانو هم وایي چې کله چې دوی لمړی قراول ته ورسېدل، هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامرې، مایکونه او نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقال.
ولی اریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولي دوی مخانی ولي؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځای چارواکو سره بار بار تماس ونیوو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپل خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان وو په پکتیا کې چې په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشاله راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای موسوي په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبريالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبريالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبريالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبريالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبريالان باید ورسره کیمرې او ریکارډر یو نسی. هغه و چې خبريالانو وغوښتل او پریکړه یې وکړه چې موږ کله غونډې ته ځو موږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبريالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي تر څو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دې غوی له لوري اجازه را نکړل شو سره له دې چې د ولایت مطبوعاتي برخې سره ماډی کې ونیولې، له نورو مسولو کسانو سره ماډی کې ونیولې. هغه کارتونه چې د خبريالۍ په نامو موږ ته راکړل شوي هغه کارتونه موږ ښکاره کړو او زموږ د خبريالانو ملګرو یو اعتراض دا هم و په دې من کې چې کله د موږ د میلمنه په صفت د غونډې ته بللای تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې موږ ته راکړي وو هغه کارتونه چې تاسو باید موږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست، موږ به هغه وخت تصمیم نیولای وو چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. مونته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بله خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوي ولسمشر د ډېرې ژمنې کړې وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې له سولارو ماسیره ولایت ته پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، لکلونو را په دې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ وو ممه یوازې خاطرویغه ولسوالۍ دي چې له تیرو اتلسو کلونو لارې ورته بندې دي. د همغه پولیس دلته شهیدان شوي دي، وژل شوي دي. اوس هم په شبخانه کې د دوی یو شهید پروت څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمينه نه برابرېږي. نو دوی دلته غ چارواکو وویل چې کله دغه خبري اعلان راځي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسنی حالت په باندې پښتنې وکړي.
بله خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا ده چې دا ولایتي چارواکو کړی ده، ځکه که ولایتي چارواکو دا کار نه کوي دوی دا تصمیم نه نیول. موږ به غونډې ته پریښي ولته بتللی وو، نو موږ هم ورسره پریکون کړی ده. تر دا یو وار نه ده تقریبا تکرار هم دا عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و هم پکتیکا خبري اعلان نه دی پریښودل شوی.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبريالانو رسمي اعتراض وکړ، ولایت سره یې پریکون اعلان کړ او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبريالانو ته د خبريال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبريالانو د اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبريالان دلته یو ځای ناشتي، دوی د اعتراض دوام لري او پریکون رسمي ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبريالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبريالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی از پاونستان که ده غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی که دون که ده نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خوری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګار شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږ سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نواریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د خطر کېدو خبر تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کورونا وایرس سخت شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د دیباندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ترامپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه ونې له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وشوه چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ترامپ او د ده د میرمن ملینا ترامپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. د سی اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس لخبرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خېږي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څه هم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوی له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه خزو اوس ډېری اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې هم د ټولو خزو غاګو سیمک تر دوی پورې په دوامدار توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل بي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم نور غړو تر اوسه مکتب یاله دا ویلی چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی سر
ډېر مننه فیروزه عزیزی. و موردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دوړو خواو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوی غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی، خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله اشکار کړه چې موجوده اختلافات به ورسی. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیل نږدې 3 وسوي، خو پرمختګ ته څومره هیله مندي سته؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه دغه سول او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دغه استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر ځین او هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې دا په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایلې څخه تیر میاشت په 12 د خبرې پیلې دي، د سه اټکل کې د سه په یو ورځ به په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدا د 3 تیر شوی دي ل طرز عمل لا نه دی راوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې د خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لاړې نه کړی چې څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیرونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولې د دې شرطونه مخکې چې بیا نه فيه په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي جعفری شتي د خپل دواړه طرفه غوړ شي د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زغور اشاره ورته کوم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان دی مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغو مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پاورډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې خطر چې همدغه اندیشنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په حساب توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکه له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وجل کېږي چې لري له طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی دی اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شراب پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت ته عبد النافي افغان لیکري د کندهار ولایت په میوان کې جوار ډیر کرل سیوی یخ دی جوار نه پخې موږ هم دغه جوړو ته په تمه وو اوس باندې سپیره ته وي چې په کابل کې نن ورسپانه څه چاپ کړی
هشت سب رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترټیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنس پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنز شخصي دوستانه اړیکې یادې کړي سرمقاله کونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکل چې لدې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده د سرمقاله لیکونکو په باور ل دریمګړي پرته د سولې خبرې خې نورې هم وګدې شي ورسپانې ټینګار کړ چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډیره مهمه ده چې باید د دې اجماع راټولېدل لپاره پوره کار وشي خو سچ ورسپانې مهم برلې هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا وختنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده
دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشاره سره د جګړې لښکېلو غاړو غوښتې چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواد د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د ظاهرو کاروان خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، فریبا ظاهر په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ارګ په پکتیکا ولایت کې د ولسمشر غونډې ته د خبري اعلانو د نور پرېښودو په اړه خبرګون شو. تللی د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر ولیکل چې دا موضوع به د پکتیکا د والی دفتر له مسولینو سره جدي وڅېړي څو پراتلونکي کې د تکرار مخه ونیول سي. تر دې وړاندې د پکتیکا ځایي خبري اعلانو او د ولایتي شورا یو غړي اعتراض وکړ چې دوی ته د ولسمشر په غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکړل سوې. دوی وایي ډېر مهم مسایل درلودل چې باید له ولسمشر سره شریک کړي وای. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو لپاره د یو پلاوی په مشرۍ د ولایت ته سفر کړی. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ وین جمال ناصر بارکزي د خبرنه نه ازادي راډیو ته تایید کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کاپیسا امنیتی چارواکی وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقیق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوختول. د ناروې د سولې شورا فوزي کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقوقو سولې دیموکراسي او منځلاري اسلام مدافع فعال بلل ده. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له گروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودل دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک گروپ یا ډلې په نامه یادیږي، ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اگست د انتخاباتو پر مسولینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې دي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاه او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په کابل ولایت کې د نشي مواد د یبي شبکې مشر ونیول شو. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیا کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. د دې سره څه د پاسا 40,000 امریکایي ډالر او څه د پاسا 15,000 افغانۍ هم نیول شوی چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردري ولسوالۍ کې دوه کسان له 30 کیلوګرامه 400 سره نیول دي. د کندز ولایت پولیسو د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولی دی. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله آزادې رډیو ویل د حاجی خال محمد په نوم یو لوی قاچاق کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور وو، د میزان د میاشتې پر 8 نیټه هغه مهال د آلچین پلا په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر وو. دای له څو کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
نیول شوی کس د پولیسو تر لومړنۍ څېړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د پروان ولایت له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې 120 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول. دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشي مواد سره د مبارزي مهنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چارس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کیدل. د نشي موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 20 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزي پولیسو په تعلقان خار کې 14 کیلوګرامه چارس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لسرغلو پیسو باندې ماينونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبی کړنو په موخه د نشي توکو د قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف الله نشپره ایشي او وستیک مرغ ژوند لري.
شریف درې سلور کاله مخته دا وشو هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې.
په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق د لارو پاړه د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوسټي مشر په ساتي د جنگ پالات کې او بیا دا غشنه اکمالات کې چې ری دا مواد وړي و هلمند ولایت
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس لری کی بس هیڅ شرم او یا نه لري فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک نزوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نزوانی در سره کړی.
وس پرونه د دولت او سلوالو مخالفینو امینونو پرانیول باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او سلوالو مخالفین د نشي موادو د قاچاق لارې په لسرغلو پیسو باندې ماينونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او سلوالو مخالفین په دې ولادت کې د نشي موادو د قاچاق شبکې رهبری کوي او د نشي موادو لارې په لسرغلو پیسو باندې ماينونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسون کول کې هم د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چیرنې خي چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د کاچاکو کچه د پخوا په شان لوړه پاتې ده. د دې چیرونو پر اساس د 1999 شمسی کال په لومړی دریو میاشتو کې د نشي موادو د کاچاکو د سلويخ کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسی کال د سرطان، اسد او سنبلی په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشي موادو د شپږ 50 کجیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې ډېر جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشي موادو د کاچاکو شبکې رهبری کوي او له نشي موادو څخه تر لاسه سوی او پیسو باندې ماينونه او چاودیدونکو مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشي توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تر استفالیتونو چودونکو توکو تر لاسه کولو او نور برخو کې چاري تر سره کړی دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشي توکو د قاچاق څخه ګټه اخلي.
دروان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبراسي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشي موادو د کاچاکو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته چیرمه سیمه د نشي موادو په زیرمو اوختی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې یو سلويخ نشي مواد د پاکستان لاري جنوبي اسیا او بیا اروپאי هیوادونو ته کاچا کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوږیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو اوښتې دي.
دا مخې چې په اکثره به وسلوالو په سیمه مچاغ سیمې چې دوی کنټرول لاندې وي نو دونه به ځکونه روبه مورځي وایي دوی هغه اوس صرف دوه درې نقطو کې پاتې دي. نو نور اکثره ولسوالۍ چې دولت د سیمت لاندې دي او باوجود هم د نور ولایتونو راځي د لږه چرستي تاتین دی تقریبا ډېر داسې چې اوس گرفتارې لږه خېزشي مردمي قمندانان تېره ورځ یو کې ګیر شو. نو هغه هم په دغه سیمه کې بعضې مسایلو کې لاس و نور داسې داخلي کړی چې هغه د پولیسو وي نو هغه هم په دې کې ډېر زیات تقریبا درې څلور میاشتې وشوې چې گرفتارۍ کې ډېرې زیاتې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس ته هغه محتاجینو نړۍ ته سر وښکار کو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. شریف تر 15 کلنۍ نشه وروسته اوس رخصوي او په یو دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي چې په خپل کور او ټولنه کې بایللي باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې په خوا به نشه مواد ور باندې رانیول اوس د خپل ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د دې روغتون مسؤلین هم د شریف الله له کار څخه خوښ دي او د نورو محتاجونو لپاره یو ښه بیلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
اته درس کلان شریف درې کاله کېږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نا دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د بخا کار نسو کولای او ټول ورځ به په کور پروت و. خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دای وای تر نشي پرې خودر وروسته په ځان پوسوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف ولی او څنګه نشه پرې خودا دا بخپله شریف راته وای.
یکی از روزها بچه که ما دیدم درس میخوان ما گفتم بچه تو
یه ورځ می زویره تو ویل پلار از زکه درس وایم چی یو چیری مقرر شم ماش و اخلم په هغه پیسو ځان ته توپنچه اخلم او بیا تا ور باندې واشتم زکه ته یو موتادی د زوی له خبرو وروسته می صد سر تر اغلل لزان سره می ویل زه باید نشه پریږدم او خپل ژوند بیرته د سره پیل کړم. کله می چې نشه پریږده پوښوم چې زه اوس یو انسان یم، اوس خیم او پر خپل اولادونو باندې پام کوم.
زندگی سر کول چې زالم شکر خدا متوجه مش.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړې وایي چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزورې سوی و چې پر لار سم نسوایت لای خو اوس جوړ سوی دی.
د دماغ تمرکز صحیح نه و، نه پام ته فهمه صحیح نه سوی کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاس اور کړی و، د سینې په ناروغي اخته و، د امر شي مرتلوم لري زړه لالي نظر نگاهخه خراب و. تقریبا د مستره په دې مرکز کې 45 ورځې تیر کړل، د ډیټاکس ډیره خرابه مرحله تیر کړی خو جوړ شو. بیا مرتد لپاره موږ وظیفه ور پیدا کړل. د دې په ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي. وس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډیر نوړی اغیز لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نه سی کړای او بیرته نشو ته مخه کوي. خو دغه روغتون اداري مسؤل نصر احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړای.
شریف درې سلور کاله مخته دا وشو هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې. خوبی دا چې دا درې سلور کاله کې چې دا بیرته لفظ خواته نه تله، هغه خپل معین وخت چورته تین سوې ده. د زری په خپل وخت راځي، په خپل وخت کار کې ډیر شفافیت ده. خپل معاش په خپل جیب باندې لګي، سادي وزیت ډیر ښه ده. ان شاء الله 2000 روپۍ معاش خپل بچو ته وړي او غلاله روزي ګټي او کار مصرف ده.
شریف اوس هغه موتاد پلار نه دی چې کورته د راتک پر مهال به یې اولادونه ځینې پټېدل او مینه به یې ورسره نه کوله. دا چې کورته راسي نو ماشومان یې مخ ته ورمنډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي. د شریف میرمن وجیحه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوب و. په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري. خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه ژوند تر نورو خلکو خوشي. شریف جان وس یو پیسې هم بی ځای نه لګوي.
اروپهان د خلکو انګیرنه ناسم بولی چې ګواکی متدین تر نشي پرې خودل ورسته بیرته عادی ژوند ته نسی راګرځیتای او کار نسی کولای. اروپهان د متدین کورنۍ ته لارښوونه کوي چې له متدین سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي. همدا مینه او باور دی چې متدین علاج ته هڅوي او بیرته عادی ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروز عزیزی و چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادې رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو د قاچاق موضوع څېړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کوم لارې د حکومت او کوم لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په ښارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق لارې کومې دي.
روزګان ته چې کومې ساحې یا کوم د ربط رحمت د مسیرونه د قاچاق په ارتباط چې دي، د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحو باندې چې هغه د دشمن د مخالفینو په دستور کې دي، پر هغو لارو باندې ربط رحمت او ورو کې هغه ساحې ټول د دشمن تر تسلط لاندې دي. کومې ساحې چې د دولت تر تسلط لاندې دي، د هغو ساحو څخه موږ ان شاء الله ټول په فرات دمنه توګه اطمینان درکو چې داسې یو مسیر نشته چې د حرکت کړو کې ولې صحیح د دشمن په ساحو کې دي، لکه د چنارک لار ده او په هغه سي کې د پوزیان او لړ د روشان څخه د دلنجي لار ده چې پر چرچنو او جراوت دي، د جراوت او چرچنو څخه بیا پر زمینداور د یلمن الټه فابریکې لري، دوی الټه ځان رسي په مرجا او بارامچا او په جزایو کې، او د کندک شارا پر مسیر چې مدې در سببیت چې موږ په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې د ګروپ دغه کې هغه دی د شپې په وخت کې راځي موږ پوسټه مصروفه ساتي د جنگ پالات کې او بیا دغه سنې اكمالات کې ری دا مواد وړي و هلمند ولایت
په ټول کې راټول سي کورزګان کې څلو نشي مواد دغه کچبر کری
موږ چې ټول هغه خلک بیا منولې دي او یا یې نسو یا هغه مواد چې موږ په دستور کې قرار لري د سګرسوي دي، هیروئین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کوکاین دي، دیولې د دغه نه بغیر له نور مواد لکه تابلیټ کا د شراب دي شامل دغه پدیدو دی ولې موږ تر اوسه پرې پدې ولایت کې تر لاسه کړی نه دي.
دا کچاک بران پور زغان کې د څلول سسته معلومات له مخې خلک د کوکنارو کرولو تاسو
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونیوي څخه موږ په ډیره کمه پیسو کوکنار درلودل چې هغه موږ رسمي ټول ولسوالۍ امنیتي اوزو او کندکانو ساحو ته رسمي خبر ورکړی وو او کښتې په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کم اندازه او یعنې ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول داسې ساحو کې چې هغه د دشمن په ساحو کې ده، د دشمن لخوا څخه ورته بلاک شوی دی، هغه مقدار چې دوی یې کری یا خلک یا هم ولس ودې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کېږي. د هغه کې د دوی ګټې په خاطر دامجی دی چې دا کم قاچاق شای چې دی وړي د دې ولایت نه باسي ویلمن ته اولته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعہ سره د غوسه خ پودر یا هیروئین یا نور څه لاسته راوړي. د
ویلمن کې مثال ته مثلا وړي دی د پاپریکا
په ویلمن کې مثلا زمینداور دی، بارامچا د مرجا د سنگین دی، په دغه ساحو کې په ټولو حدودو کې دی دغه رسمي ځایونه لري چې دلته د دې څخه مثلا هیروئین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاسته راوي.
په روزګان کې راته ویل سي چې دغه کچاکبر دلته د غیر نامسوله وسلوالو لري.
بلې، و د زمنم داسې اشخاص او افراد یا د زورواکي په نامه یا د مختلفې ډلې په نامه دوی د داسې مایګرونه او یا د داسې اشخاصو نه کار اخلي چې د دوی ستونزې د خطر نه وباسي او یا د یو نوه عمل څخه چې هغه د دولت ادارې ته ضرر پکې ورسوي. داسې ستونزې او داسې اشخاص او افراد موجود دي، ولې خو موږ تر اوسه پورې دې ته کم اعتبار نه دی ورکړی. د دولت د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې هر ځای ته موږ ته همر کوي، موږ خپل اصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملي کړي دي او تر سره کړي مو دي. هیڅ چاته د دې وخت نه ورکو او نه بیا ورکو او نه د چا صدردارو ویرم په وجود کې شته.
پترینکول شات زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دغه خورت پروشي د سپام باندې دي، دغه مخه مو څومره نیولې ده؟ کله ورسوي کې
تاسو ته بیا تر معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري. ستا خوشبختانه د روزګان ولس وس دې ته چدلې دي او په دې دي چې موږ دوی په همکاري باندې هغه خورت پروشان چې د دوه په دې دونه کار اخی یا زموږ ځوانان او یا مو هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاد کې هڅه کړی ده د دوی په همکاري. موږ په وخت زمان که زه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د ده سره دغه مواد نیول شوي او یا دی د دغسې پرشتن پروش او پروش په نامه مشهوره وي، موږ نیولي دي. داسې کسان به پاته نه وي. البته چې د دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د هغه کور غړي او ارسین یې لکه نری مثلا موږ دستګیره کړي دي او عدلیه او قضایي ارګانو ته مو سپارلي دي، موجود دي، هغه مباسته تللي دي. ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سین کوچنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه، انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی د جمیل دکان ته د هغه دوانډوالان ورځي، خو جمیل سم د لاسه په قار کیږي. هغه ته وای چې نور مستاسي لانډوالې توبه ده. دا چې دانډوالانی د څل لپاره دکان ته ورغلی، جمیل ولې له هغوی سره انډوالي پرې شو ده او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خواند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ. بل سیګریټ ایم ډاکې زور ور غفار جان بل سیګریټ ایم ول ډاکاس
ور ډاکې یال دان نه ناستانی را ډاکې
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ ای आवाज یو هغه هم اول ځل دی را باندې توان نشي.
اجی اسلامه با څومره خواږه سندره ده، تو خو د اواز لک جکا
کومه سندره؟
تاسو چوب شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خواندی؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا نه غپا
د سپیغه پاچې دی بابا. تو فکر کوي چې زه د سپیغه پاو سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندي؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو تاسو نه پوهیده سندره او د سپیغه پا نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو زم کورته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو نه دغه دی مخته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې کا ته نه وینې موټر خو دې دغه د مخته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی. اوف دا دروازه یې ونه خلاصېږي.
دروازه مو خلاصه کړی دا دغه سیر دی بس یوازې کینا
ښه سمه ده دادا کیناسته ته ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کورته ځم په موټر پسې سبا راځم هغه زما کورتۍ چیرته ده
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم
څه کوې دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې خوشې که کورتۍ دی چیرې وایکې
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندی زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټی په سر نیولی دی ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
پختور کې دې پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وهي
وایي نه ساره ورشه سیګریټای موږ پې ووهه که هر څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي
کور یې نژدې ده یو ډول به لاړ شي غم یې مه کوه
یاره بېخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال والا که دومره خندلی
نه ځوانانو سړی یو دود ورکړي تاسې پوره یو سګرټه پې ووه
یو دود مو ورکړی وای دومره سات مو تېرېده
بس نورې څه کوې ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو
هو سات خو مو تېر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
سلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سړی مشه نثار تم سړی مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسې اوهو جمیل جانا دا لاسې ولې تړلې دی
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلې
ورغلم ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه
ښه خیر خدای به یې جوړ کړي ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دې ساعت تېر شو که نه
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا یو عادي بنډار وه داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټای وهلی وو
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سیګریټای دې وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به نه وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درنه جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودرېږه درته وښیم دا دې وګوره
ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کورته ځم
بس دی لرې کوي بس هېڅ شرم او یا نه لرئ څه کوې ناځوانه موبایل دې را مات کړه
ناځوانان تاسې یاست که زه
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای راباندې ووهه او بیا مو ملانډې راباندې وهلې ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده
دا خو انډیوالي ده په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو
دا انډیوالي نه بلکې بې عزتي ده تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي
نو دا خو یو ساتیری وه په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سار له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ساعت یک بعد از